هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غاڼه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د استاد مصطفی صفا په ویاړ لا جوړ شوی غونډې راپور برابر کړي.
استاد صفا هغه څوک چې لډې روبوټه وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر اوسه وسه خورا زیات استلې دي.
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتون کې طاهر زلان سره په تغزل غږیدلی یو.
دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي.
په فنکار برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په کارونو غږیږو
چې دا یو زرو درې سوه شپږم کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولی. یو زرو درې سوه د پنځوسم کال
په زرپانه کې به لنډ کیسه پینه شوی پڼه واوري.
په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل غړي عبدالقادر خان خټک احوال واوري.
لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسې، لکه زه پسې محزون یم بل بنوي محزون هسې.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې شلم سرود واوري.
یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي، تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د سبا بعد گذر پچمن بیا کړه، پچمن کې رنگارنګ ګلونه واکړه. بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، ستا د سترګو بلا واخلم ناز په ما کړه. زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، چې پرون یې راته مخو نن یې شا کړه. عاشقی که سراسر واړه بلا ده، ما په ځان د زړه قبوله دا بلا کړه. زه خوشحال کمزورې نه یم چې بډار کړم، زه خوشحال کمزورې نه یم چې بډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې را کړه. تېره اونۍ کابل د پښتو ژبې او ادب خدمتګار، د توري څښتن او د پښتنو قامی مشر خوشحال خان خټک په ویاړ د جوړ شوي نړیوال سیمینار کوربه و. یاد سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی و، چې پکې د کوزي پښتونخوا ګڼو لیکوالو، څېړونکو او شاعرانو ګډون کړی و. د سیمینار پرانیسته په کابل پوهنتون کې وشوه او ورپسې په کندهار کې د طاهر اپریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړه شوې غونډه ترسره شوه. په درېیمه ورځ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګڼو لیکوالو د خوشحال خان خټک په افکارو خپلې لیکلې مقالې واورولې او په وروستۍ ورځ د سیمینار پای په ولسمشري ماڼۍ کې وشو. په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د ستر خوشحال خان خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نابغه خوشحال خان د څلور ورځنی علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي په کوربتوب او د جمهوري ریاست په ځانګړې پاملرنه په کابل کې د کلاسیکي شاعرۍ د نابغه ستر خوشحال بابا څلور ورځنی نړیوال علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کوزي پښتونخوا د لسګونو څېړونکو او لیکوالانو سربیره د افغانستان د پوهنتونونو استادانو، څېړونکو، لیکوالانو، پوهانو، فرهنګیانو او د ادب زیات شمېر مینهوالو ګډون کړی و. د نابغه خوشحال په دې نړیوال سیمینار کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی غونډې ته پیلیزه وینا وکړه. وی ویل، ځینې داسې شخصیتونه شته چې د هغوی ژوند، فکر او مبارزه په څو کتابونو کې راټولېدلی شي، خو نابغه خوشحال د پښتو ژبې هغه ادیب، لیکوال او شاعر دی چې ژوند، شاعري او د پښتون ولس لپاره مبارزه یې په لسګونو لسګونو ټوکونو کې هم نشي راټولېدلی. د کلاسیکي شاعرۍ نابغه خوشحال خان ستر شاعر او لوی ادیب چې د څه ناڅه څلور سوه کالو کیسی د کلتوري خزانه تر نن پورې د افغان ولست نړۍ د لوی پوهانو او پوهنیزو مرکزونو د پاملرنې او څېړنې وړ ګرځیدلې. دغه سیمینار له پیل غونډې وروسته ګڼ شمېر فرهنګیان کندهار ته لاړل او هلته یې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړ. لرغونی موټر د افغانستان د ملي موزیم مسؤلانو ته وسپارل شو. په دې اړه په سپیدار ماڼۍ کې جوړ شویو مراسمو ته د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا موټر له نن څخه 70 کاله مخکې افغانستان ته د شاهي کورنۍ لپاره راوړل شوی و. خو د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد د باندې د قاچاق کېدو پر مهال نیول شوی دی. اجرایي رئیس وویل چې د احمد شاه مسعود په سپارښتنه دغه موټر په سختو شرایطو کې د قومندان محمد سعید صوفي زاده له لورې ساتل شوی و چې نن ملي موزیم ته وسپارل شو. اجرایي رئیس د افغانستان تاریخي هویت او د لرغونو آثارو ارزښت ته په اشاره وویل چې ټول لرغوني آثار باید لیست او د افغانستان په ملي موزیم کې په مسلکي او خوندي ډول وساتل شي. د کاپی رائټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د کاپی رائټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی سرګنده کړه چې د مقررې له مخې باید د کاپی رائټ د ملاتړ بورډ د اړوندو چارو د تنظیمولو په مقصد لمړی د خپل داخلي طرز العمل د برابرولو په باب کار وکړي او د هغه له مخې کار او فعالیت وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچاره کې هم د کاپی رائټ د مقررې په باب معلومات ورکړل او وی ویل په وروستیو کلونو کې د هیواد د لیکوالانو د زیاتو فکري آثارو د رامنځته کولو شاهدان یو او کله کله د خبرونو په چارو کې شکایتونه هم رامنځته کیږي چې د هغو د څېړنې په خاطر په دغه بورډ د مقررې له مخې کار وکړي.
په غزنی کې د غزنی پوهنتون د استاد پوهنیار مصطفی صفا د منځنی په پار یو شمیر فرهنګیان راټول شوی او د نوموړي د منځنی سربیره یې دغه د نوی چاپ شوی کتاب نړیوال ادبیات مخکتنه وکړه. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر پرې راپور برابر کړی.
په غزنی کې د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې له لورې د استاد پوهنیار مصطفی صفا د وروستي چاپ شوی اثر نړیوال ادبیات مخکتنې په پلمه د هغه د ادبی او فرهنګي اړو زلو ستاین غونډه وسوه. په غونډه کې چې د ملي رادیو تلویزیون ودانۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه د ولایت مقام د استادو ترڅنګ د غزنی ډیرای لیکوالو شاعرانو فرهنګ پالو ژورنالیستانو د قلم مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. غونډه د یادې ټولنې د مشر لیکوال شاعر او خبریال اسدالله بلهار جلالزی وینا پیل سو.
د غزنی ولایت په کچه تر دې زیات کار چا د پښتو ادبیاتو برخه کې نه ده کړی. استاد صفا هغه څوک چې لډی روبوټه وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر وسه وسه خورا زیات استلای دی.
لیکوال او د پوهنتون استاد نقیب الله خان خیل وویل د استاد صفا په تخلیقي او ژباړلو آثارو کې د بشریت طبقه او شراتلونکي څرک په نظر ورځي او د هغه لوړو شخصیتونو بیلګې په کتابونو کې راټولې کړې دي چې مرګ یې په نوم خاورې نسی اړولای.
د هغو شخصیتو په ژوند او افکارو یې باس کړی چې ادبي پدیدی کلاسیک ارزښت ځان کړی. پیغام دی وسیمي او کلتور لپاره نه بلکې د بشریت لپاره د بشر سره د
د غزنی پوهنتون رئیس پوهندوی بایر درمل چې استاد صفات د دولت له لوري د درېمې درجې ستاین لیک تور کول اعلان هم وکړ زیاته کړه. د پوهنتون نور استادان هم د استاد صفا پرنګ د کتابونو په لیکلو ژباړلو او چاپولو لاس پوري کړی.
زه محترم صفا ساته د زیاتو موفقیتونو غوښتونکی یم او نور استادانو څخه غوښتلم چې محترم صفا صاحب په قدم خکیدی او په مختلفو برخو کې هغه کې زیات په برخه کې دي کده شریعت په برخه کې دي کده اقتصاد په برخه کې دي کده دری ادبیات په برخه کې دي کده پښتو ادبیات په برخه کې دي او همدارنګ د اقتصاد په برخه کې دي. هغه دي هم نوښتونه راولي او لیکنې دي تر سره کې تحقیقات دي تر سره کې.
دا غونډه په پای کې استاد صفا هم لنډوي نا وکړه. هغه د دغه غونډې تړاو له علم ادب او کتاب سره دوستی یاد کړ او زیاته کړه په پام کې لري چې نور کار هم وکړي.
دا د غزنی د فرهنګ دوستو فرهنګ میشتو خلکو مینه د دوی له علم او فرهنګ او پوهه سره ده چې زما د دغه
کارونو عزت یو کوا ماته انگیزه راکړه ماته مینا راکړه
یاد دی وی چې د غزنی په هنتون استاد په هنیار مصطفی صفاتر وسه پوری د نړیواله ادبیات کتاب ترڅنګ یو لس نور کتابونه هم چاپ کړي دي چې پنځه تحقیق او پاته وې ژباړې دي خو د هغه په وینا لای هم ځینې کتابونه تر لاس لاندې دي غونډه مازدیګر نا وخت استاد صفات د بهای جان غا علمی او ادبی ټولنې ترڅنګ د بیلابیلو ټولنو له لوري د ډالیو او ستاین لیکونو پور کولو سره پای ته ورسېده.
شعر او شاعری کلیوی خوا د ذوق د خړوبولو په پار کېږي، له بله پلوه د ټولنې د امر روان د بدلون سبب ګرځي. په غزل کې تغزل څه ارزښت لري او آیا په هر غزل کې د تغزل موجودیت حتمی دی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره شریکی کړي دي.
هنر جاج
ډیره مننه ځلان صاحب چې وخت مو راکړ. پوښتنه دا کوم چې موږ خو اکثره ځوان شاعران هم دا خبره کوي او موږ مشران هم دا خبره کوي، هغوی تغزل ډیر یادي. پخپله دا تغزل یعنی څه؟
کله چې مونږ د غزل د نوم تاریخچه ګورو او څنګه چې د قصیدې نه را بیل شوی دی، د قصیدې لومړیو هغه بیتونو ته هغه شعرونو ته چې په هغې کې به ستاینه کېدله او یو ډول تمهید به و د قصیدې دپاره، ډیر ښکلي الفاظ، ډیر مهین الفاظ، ډیر شاعرانه ترکیبونه دی به پکې و. د دې لقبله د هغې برخې ته د قصیدې تشبیب ویل کېدل او د تشبیب ترڅنګ تغزل هم ورته ویل کېده. د دې ترڅنګ دغه تشبیب ته به د تغزل صفت کارېده. دا به داسې و چې هغه د محبوب د ستاینې لپاره به یو پیل و. نو د دغه تاریخچې په نظر کې نیولو سره او بیا هغه ځانګړتیاو سره چې د یو ښه غزل لپاره کارول کیږي، دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول لکه موږ ویلی شو سړیتوب، سړیتوب لکه څنګه د سړی د نوم دپاره یو صفت دی، دغه ډول تغزل د غزل دپاره یو صفت دی.
بالکل. همدلته زه یو پوښتنه کوم، موږ چې کله وایو چې سړیتوب وي دی فلانی کې ډیر سړیتوب دی، بیا د سړیتوب ځانګړي معیارونه لري، ځانګړي توکي لري چې دغه په کوم شخص کې دا معیارونه پوره کړي نو هغه ته موږ وایو چې دا ډیر سړیتوب دی. همداشان د تغزل مسله ده، دغه کوم معیارونه دي چې موږ یو غزل پر پیمانه کوو وایو چې دغه تغزل دی؟
دقیق هغه اجزا چې له هغې نه باید غزل جوړ شوی او هغه د دې سبب کیږي چې تغزل په غزل کې رامنځته شي، خوګلنې په کې رامنځته شي. هغه عبارت دی مثلا د خپل د غزل د ظاهري چوکاټ نه، چستی کافی، چست ردیفونه، ښکلي شاعرانه او عام الفهم ترکیبونه، سمبولونه، استعاری، تشبیهات، خیال، مفهوم، دا هغه څه دي چې دا د رواني ډیر غزلونه، ډیر با مفهوم غزلونه خو رواني پکې کم مې. نو کله چې دغه خصوصیتونه او صفتونه په غزل کې رامنځته شي او په غزل کې مراد کړی شي، نو بیا موږ وایو چې په دې غزل کې تغزل موجود و. لکه څنګه چې سړیتوب مثال تاسې ورکړ، که یو سړی پوها هم ولري، هغه فرهنګي ارزښتونو باندې هم ولاړی، متقابل یا نورو خلکو ته درناوی هم ولري، خبره وزن او عقلانی هم وي، ټول صفتونه چې راټول کی او سړیتوب ترینه جوړ شي، همدغه سه غزل هم دی چې خواره واره اجزا دي په غزل کې چې د زیات شمیر ایمانونه واخیستل. کله چې دا په یو غزل کې نو موږ وایو چې دا تغزل لري. حتی کېدې شي په غون غزل کې دا نه دي صفاتونه، کېدې شي د غزل په یو بیت کې، نو هغه یو بیت کې مونږ ویلې شو چې په دغه بیت کې دا ډیر تغزل لري یا ډیر تغزل لري پکې.
داسې کېدې شي چې موږ په آزاد نظم کې یا د نظمونو په نورو چوکاټونو کې چې قصیدې دي یا مثلا چاربیتې دي یا ولسی فورمونه دي، په دې کې هم تغزل راولو.
دقیق لکه څنګه چې مونږ په شعر کې شعریت وایو، کله چې مونږ نظم ته ځو د هغې ځای کې مونږ وایو چې په دغه نظم کې شعریت شته، په دې کې نشته. ځکه د شاعرۍ ژبه عموما له نور ژب له ساده ژبې نه یا د نثر د ژبې نه بدله ده. نو هر کله چې د هغې نه بدله ده، هغه خپل ساخت و بافت لري، نو همدغه ډول په نظم کې هم شعریت تغزل ورته ځکه نه وایو چې تغزل او غزل سره تړلی دي. مونږ کولای شو همدا هماغه صفتونو ته چې په غزل کې مونږ تغزل یادو، هماغه صفتونه کله چې په نظم کې نو مونږ ویلی شو چې په دې نظم کې شعریت شته. یعنی شعریت او تغزل ورته مفاهیم دي.
فقط تغزل د غزل لپاره کارول کېږي، شعریت د ټولو
او هغه عمومي دي. د بیلګې په ډول باندې عموما چې کله استادان خبرې کی د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې، د هغه د نظمونو په اړه باندې، یا مثلا د کاظم خان شیدا د یو شمیر قصیدو په اړه باندې چې خبرې کوي، وایي چې په دې کې یا شعریت دی یا په غزل کې تغزل دی. تاسې د حمزه بابا ډیر مشهور نظم راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې، دا کاملاً که د نظم ساخت نه وي نو د تغزل یو نمونه ده، یا د شعریت یو مثال کېدلی شي. یا مثلا د اسحاق ننګیال شعر اخکاری اشنا
در
سلام کوم، یا د پیر محمد کاروان نظم د چنار خبرې کوي چې هغه د شعریت لپاره کوم لازم توکي چې دي هغه ټول پکې مراد شوی دي. دغه بالکل هماغه مفهوم دی، او لکه څنګه چې په غزل کې هم ضروری دی هم د اهمیت جوګه دی، همدا ډول په نظم کې هم دی.
ځلان صاحب، د تغزل او د شعریت خبره دی وکړه، د تغزل موږ څنګه کولای شو چې وی پالو، یا شعریت څنګه کولای شو چې وی پالو په خپل شاعرۍ کې، په خپل غزلونو کې، او هغه شاعري یا زموږ هغه غزل د تغزل یو ډیره ښه بیلګه وګرځي؟
د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ریاضت ډیر، تمرین ډیر مهم دی. څومره چې یو شاعر، یو غزل لیکونکی د لفظونو په تړلو برلاسی وي، هغومره د شعریت او تغزل ته په غزل او نظم کې نږدې کیږي. خو که تجربه ونه لري نو ډیر کم موارد بیا داسې دغه د تمرین تجربه کوونه لري، ډیر کم موارد داسې کیږي چې بیا په شعر کې شعریت رامنځته شي یا تغزل. که راغلی هم وي، هغه به په ناخودآګاه ډول باندې پکې راغلی. خو استادان شاعران چې دي، هغوی د ډیر ریاضت وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې په شاعرۍ کې شعریت زیات شي، په غزل کې تغزل زیات شي. پرته له تجربې دغه مرحله ډیره سخته، ځکه دغه تمرین، دغه ریاضت، زیات شعر لیکل، زیات غزل لیکل، دا خپله د انسان په ذهن کې یو ځای جوړوي، لفظونو سره د لوبو کولو یا د لفظونو د کارولو مهارتونه زده کوي، د نوو ترکیبونو د جوړولو مهارتونه زده کوي. خیال یا فکر په ډیرو ساده ترکیبونو کې ځای کوي، یا په ډیرو پیچلو شیانو پسې بیا نه ګرځي، کولای شي ډیره په اسانۍ باندې خبره وکړي.
تاسې د الفاظو د تړښت خبره وکړه، چې د الفاظو استعمال د یو بل سره تړل دا خو تر ډیره پورې فزیکي خوا شو، د مفاهیمو او یا د معنوي خوا څومره مهمه ده په تغزل کې؟
دقیقا هغه مفاهیم چې هغه ډیره شقانه وي، په هغې کې نسبت د موروزی مسایلو، یعنی هغه مسایل چې پیخې دي، تغزل زیات په اسانۍ سره ځای کېدلی شي، یا د تغزل په جامه کې وړاندې کېدلی شي. ځکه په تغزل کې د کوم شیان چې مونږ ویل، د ظاهري اړخ سره تړاو لري، سوز، هغه گداس چې ورته وای په شعر کې چې عاطفه شولا احساس شو دا هغه د تغزل هغه اجزادي چې د شعر په مفهوم پورې ډیر تړاو لري. نو په معروضی حالاتو یا هغه پیښو واقعیتونو باندې شاعری کې نسبتا تغزل ډیر زیات کم وي. زه تاسو ته یو د دې لپاره چې لږ ساده شي دغه د غزل د تغزل یو بحث چې فکر کوم خپل حمزه بابا چې د تغزل ډیر لوی شاعر ګڼل کیږي هغه هم یاد خپل د تغزل باندې کله بحث کړی دی. نو دا شعر په مثال کې ورکړی د اسیر منګل شعر دی چې زستا د زلفو پیچو خم پیژنم ما تور غرونو کې مزل کړی دی. نو دلته دغه د مناسبتونه مثلا تور
غار
مانوی اړیکه هغه دغه په لوف نشر
او د الفاظو غتړون
او نو دا ټول هغه څو مثلا تور آل تطبیخت دي کاکول مثلا اغل ته غر دی پیچو خم په غره کې مزل معنی هغه هم مفهوم هم د دواړو شعرونو ترمنځ هغه کوي تړاو دی په خپل دی کې تغزل رامنځته کړی دی.
پوهاند محمد رسول باوری نه یوازې دا چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ معین دی بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ یې لسګونه څېړنې کړې دي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکارې فرشتي مرسل ورسره مرکه کړې ده.
فنکار په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ وختل چې دا فرهنګي چیرنی وکړي.
زه تقریبا 15 شکل کې شپږ دي شکل چې د کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنی او زما لیکنی هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
دا چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال خو لیکنی مې تر هغه وړاندې هم کولې 1350 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسله پیښت وکړي او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیاری ته تلله.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسو څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بستنشناسي یو برخه ده او دا دنده ده خو زه د دندې سره علاقه لرم. دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شنو بیا ډېر ښه موثر پاتې کېږي.
نو تر دا خو چې موثر دي کار نه پوهېږم خو روان یم کار کوم.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدې په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي شاید د دقیقه شمېره ونه ویل سي کنه استخمینې کړه تو ویل چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی تاریخي آثار تاریخي آبدې دا څېړي.
دا دوه برخې د کار دي. یو هغه برخه ده چې ما مشخصه څېړنه کړې ده پر هغه کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیاتو کم د تاریخي آبدې او لرغوني سایټونه ما چړلی وی او تحقیق مې پرکړی وی. دا یو برخه ده کار ده چې د دې شمیر نه پیژنې سمول ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پرې مې ټول چړلې او لیکنې او تحقیق اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې و تاریخي ابیدات په اړه. خو زه یو بل لړۍ هم لرم چې د ملټری ریزن سره د دې درو کلو را پدې خو او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره مدري کال چلور کال پر لپسې د افغانستان د تاریخ پر یو پروګرام درلود چې په هر اونۍ کې دوه ځله خبرېدی هغه مې چلور کاله وچلوي اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا یو بل خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ابیدو پورې ما معرفي کړي وي
لکه څنګه مو چې په پیل کې وویل تاسو استاد یاست سره له دې چې دلته رسمي دنده لرئ دلته که درته وایي چې تر اوسه به په کوم شمېر کتابونه دي تاسو چاپ شوي
زما اصلي دنده استادي ده تر اوسه پورې زما پنځه دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي تېر هفته کې زما درې عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې و او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي تاسو پوهېږئ چې سازان په یوه کال کې کتاب نه لیکي مګر څېړنې کې په مختلفو برخو کې بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای د کتاب په بڼه خپرې کړي نو زما نور ناچاپ آثار هم شته مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي دغه تاریخي آبدې وڅېړل شي
زه چې فکر کوم تر اوسه هېڅ کار نه دی شوی زما په شمول ما هم کار نه دی کړی دا داسې دی دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د ابیداتو په اړه باندې لکه د یو هند د بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی وي زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته په احتیاط ګام واخلي وران نه شي نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي کار پکار دي تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي
استاد یو موضوع تاسې یاده کړه چې سهولت نشته ځکه ډېر کار نه ده سوی نور څه د دې علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی
درې مهم عوامل شته لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو خاصتا په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی ځکه چې جګړه وه دوهم موږ لازم کدرونه نه درلودل څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی مستمندي کوزاد او نور علامه حبیبي خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړي دي هغه بهرني څېړونکي راغلي دي دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات کندهار غزني ننګرهار پروان په دې کې مو حفریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپړنې پیل کړو
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي آبدو په برخه کې دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ
موږ دا اوس نوی پیل کړی تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یو بودیجه ځانګړې کړو او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نومونه مې درته واخیستل هرات او کندهار او غزنی او ننګرهار او پروان په دې کې کار شروع دی د سپړونو چارې داسې د یوه کال د څو میاشتو د دوو کلو خبره نه ده دا به ډېر دوام کوي کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي سپړل کېږي به تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی بلکه د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو زاړه اثار چړل اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم چې لرو که د دو ساتنه ونیسي دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسیدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړي چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بېلګې یادې کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هره شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیدسته د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولین نشي کیدا اوسه؟
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د دغه خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پخوانیو کیسه ایزو ادبیاتو ته ځیر شو نو به ګورو چې ډیر لوی کیسه ایز چوکاټونه لیکل شوي دي، خو د وخت په تیریدو سره د لوستونکو سره د وخت کمښت پر بنسټ کیسه ایز چوکاټونه هم کوچني شوي دي، چې له جملې یې لنډ کیسه ډیر مشهور چوکاټ دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل ته غوږیږو چې لنډ کیسه را واوروي.
زرپاڼه.
بې پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوته یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه: نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل: راځئ، له سره به یې وبیشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل: جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل: هوسۍ، بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل: ښه، کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ورپورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته: ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یودم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل: یونس زویا، پلار ته دې مه تیریږه، له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل: خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل: سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل: ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګای هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم کلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه، له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ، یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلی کیناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړې. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانۍ وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل، خو بیا همغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر قادر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالقادر خټک. عبدالقادر خټک د خوشحال خان خټک د ادبي باغوبند دویم خوږ شبای بلبل دی. خوشحال خان د دوه د زیږیدنی کال د عبدالقادر خان له کلمې څخه راایستلی دی، په دې معنی چې عبدالقادر خان د 1023 هجري کال د لوی اختر د دویمې میاشتې په 25مه زیږیدلی دی. عبدالقادر خان خټک د خوشحال خان خټک د ادبي کورنۍ له روزنې او ښوونې پوره ګټه اخیستې ده. د عبدالقادر خان له اثارو دا جوتیږي چې نوموړی لوی عالم او د شاعرانو په لومړي قطار کې شمیرل کیږي. همدا ډول د ده د دیوان له اشعارو څخه داسې معلومیږي چې هغه په هندي، عربي او فارسي ژبو ښه پوهېده، ځکه چې د پخپلو اشعارو کې د قافیې د برابرولو لپاره له دغو ژبو او کلمو کار اخیستی دی. سربیره پر دې، عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په څنګ کې د لیکوالۍ او ترجمې پوره استعداد درلود. څنګه چې روښانه ده، د روښانیانو او خوشحالانو نهضتونو په پښتو کې په شعوري توګه سیاسي بیداری را پیدا کړه او قومونه او ولسونه یې خپلو ملي او کلتوري ګټو ته راوبلل، چې په دغه وخت کې عبدالقادر خان خټک هم په دغه چاپیریال کې ژوند کاوه او د خپلو خیالاتو او جذباتو څخه یې خپل قوم ته په شعوري توګه خدمت وکړ. دغه وخت چا د توري او چا د قلم په وسیله خپله ملي مبارزه د فیوډالي مغولو پر ضد پر مخ بیوله او د استعمار د کړې نه د آزادولو په لوري هڅه روانه وه، چې د دغو موادو په رڼا کې سړی کولی شي چې د هغه د اجتماعي او سیاسي ژوند اړخونو باندې وغږیږي. د خټکو له تاریخه دا څرګندیږي چې عبدالقادر خان نه یوازې شاعر، لیکوال، بلکې د خپل ننګیالي پلار او ورونو غوندې د قلم په څنګ کې د توري خاوند هم و. خو ګوریدونکو، دا هم د عبدالقادر خان خټک د شعر یوه نمونه. لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه پسې محزون یم بل بنوي محسون هسي. پرون غیق په غیق لیارا نن تر من شو هیوادونه، پرون غیق په غیق لیارا نن تر من شو هیوادونه. دا انصاف د زمانه دی چې نن هسي پرون هسي، په کاته د سترګو زړه وړي په خبرو ځینې صبر، په کاته د سترګو زړه وړي په خبرو ځینې صبر، د جهان په مخ بنوي سحر هسي افسون هسي. دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ، دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ،
دروغ جنیم که بی خانه وای بلیو پختون هسی.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لښکر د ساکانو تر لښکره رانږدې شوی. غشمنو د هوا پر لور غشي گزار کړل او ګڼ پارتیان پرې زخمیان شول. د پارتیانو مشر په خخمیدلی انداز خپل سالار راوغوښت او ورته یې د فیلانو په مخکې کېدو امر ورکړ. بلخوا زرینه د کک په انتظار ده او جګړه شیبه په شیبه ګرمیږي. دا چې په شلم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
تر کېږدۍ پورې د وینو وږم راغی، اشکانی سپار پراته د غره لمن کې، ل زخمی آسونو لار او رکشوي بی سپرو هر اخواز غلی پډار وهم. زرینه سترګې کړې پټې وږی ونیو، چرته لرې تر غوږ د سین څپې شوې. د هیرمند د شرهار آواز واورید، د هیرمند د شرهار آواز واورید. د لومړی گزار لپاره هیرمند خوښ دی، لکه سین چې منندوی وي له ساکانو. د پیلانو اندېښنا لا پر خپل ځای ده. ملکې ژر سترګې پرانستې افق ته، مخامخ دی را روان لکه د غرونو. سل پیلان په زغرو پوخ په غورزنګونو را روان دي، چې ساکي لښکر چکر کړي تر ګونډو لاندې سرتیری بولندوی کړي. او بیا ورشي د هلمند د بند په لوري، زړونه یخ د دغه بند په ورانېدو کړي. نیزواله ساکان کیښ پر ګونډو ناست دي، د نیزو تیره سرونه یې نیولي هغې خوا ته چې پیلان پرې را روان دي. ټول پوهیږي چې پیلان پرې نه ژوبکي. نیزوال به بلهاریان د ټول لښکر شي، خو ساکان د ویرې تیښتې خلک نه دي. د هیرمند په ننګې مرګ پر ځان منلی، ملکه هر څه ته زیر ده، برندې ګوري. یا به ټول مرو د پیلانو تر پښو لاندې، یا به بیرته اشکانی لښکر ستنیږي، یا ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي. هلته ګورئ له جنوبه څوک را درومي. د زرینې زړګی تند په دربېدو شو، یو ناڅاپه له خپل ځایه شوه ولاړه. وارخطا یې څو ګامونه کړل ورپورته، د کېږدۍ کیڼ اړخ ته تاوه شوه په منډه. د جنوب له خوا پراخه لویه دښته لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري. خورا لرې پر آس دنګ سړی را درومي، لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري. خورا لرې پر آس دنګ سړی را درومي، لکه غر داسې د جنګ سړی را درومي. یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي. تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي، له ډېر لرې پرتم له ورایه ښکاري. د ساکي لښکر هر ځایه ښکاري. پر پراخه دښته داسې را روان دی لکه غشی وي روان د باد پر څڼو، لکه تیزه بیړۍ هسکه پر څپو وي، لکه تند شاهین چې الوزي اسمان کې. په نڅا یې د سمن اوږده یالونه، د ګربت بڼه هسکه پر چوغه ده. مخامخ دی را روان د لښکر خواته. اوس یې غږ راځي له ورایه د تراټونو، په هوا کې د ګرز هیبت خوریږي. څه پردم لري دا سپور زلمی چې ښکاري، عجیبه ویره په زړونو کې پرې باسي. هیڅ انسان دومره اغیز لرلی نه شي، مګر دا چېرته له نسله د اسمان دی که د ښکلیو ښاپیریو او دیوانو. د کېږدۍ تر خوا د ټولو سترګې بریښي، د زرینې زړګی تند تند لا دربیږي. ولولی دی، خوشحالۍ دی، احساسات دی چې یو ځای پر زرینې باندې ارغل. د جانان قامت یې وپېژانده ورایه،
څاڅ کې اوخ کې لستر غرا په هی کې سپور لګر سره په منډر را روان دی د جګړې ډګر ته مخامخ را دی څه چټک څه پرتمین څه وهم ناک لکه تندر را روان دی را رسید
عدالت او له فساد سره مبارزه دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو دا اړیکو شمېره 0999 40 45 40 0999 45